دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چوال و ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی خو د افغانانو د مدني بشري او سیاسي حقوقو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د بشري حقونو څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوي. د بشري حقونو څار سازمان وایي تیره اونۍ د طالبانو لخوا یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالي هیدربر تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ښځې د روان کال په فبروري میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیزه کړي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یوه ټویټ کې وچکالي د خوراکي موادو د بایو لوړوالی او په لوږه د ډیرو خلکو ویده کیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یوه بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کاروانګر په دې ولایت کې سخت کار کوي خو بیا هم هیڅ یو یې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافي خواړه برابر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي تېره شپه د دوی ځواکونو کابل کې عملیات کړي. د داعش ډلې شپږ کسان یې وژلي او دوه ژوندي نیولي. د طالبانو په اعلامیه کې ادعا شوې چې د داعش ډلې دا وسلوال هغه کسانو چې د اعلامیې په ټوکیو د وزیر اکبر خان مینې جومات او کاج روزنیز مرکز په چاودنو کې لاس درلود. له دې مخکې راپورونو کې ویل شوي د خار ختیځه څنډه کې څو چاودنې شوي. د سیمې خلکو ویلي وو چې له دغو چاودنو وروسته د سپکو او درنو وسلو دوامداره غږونه یې هم اورېدلي دي. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکو. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې نامعلومو وسلوالو تېره شپه ناوخته د پولیسو پر یو سرماموریت په برید کې یو پولیس سرتېری وژلی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال راډیو ته وویل چې د شپې ناوخته وسلوالو د اعظم ورسک پر تاڼې برید کړی. هغه زیاته کړه چې دغه برید د شپې په لس نیمې بجې وشو چې پکې هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیس ووژل شو. په ایران کې د ښوونکو ټولنې د هغه څه پر وړاندې چې دوی د ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو ځپنه بولي د دوه ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی. د ښوونکو د همغږۍ شورا پرون وویل چې دغه اعتصاب به د یک شنبې او دو شنبې په ورځو کې ترسره شي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي ادعا کړي چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. پر اوکراین د روسي پوځ له یرغل وروسته امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو لومړی ځل اړیکه سره نیولې او د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو د ټلیفون له لارې خبرې کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره د جمعې پر ورځ غږېدلی دی. دوار نوری وایی دو اوکراین دو وضعیت پاکل خبری شویدی لننانوی خبرو بروسته د امریکا د دفاع وزارت د پینتاگون ویان برید جنرال پات ریدر بی بی سی تا وویل امریکا غواری چی دردی کو کرخی پرانستی و ساتی. غرزنگ د امریکا غاگ واشنگتن.
در ایتالیه سخداری زخی ارخی ایتالیه ورون گون مشری جورجیا میلونی بلاخیره اومانه لچی دی هواد لومرای وزیرشی. وراندی در ایتالیه و دست مشر لاغلی میلونی غوختی و چی دی لومړی وزیر مقام اومانی. داده دغه هیواد تاریخ که لومړنۍ ښځه ده چی دی مقام ترسیگی. میلونی له ولسمشر سره لیدنه کې د خپلې کابینې د غړو نمونه هم اعلان کړل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کوي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوریدونکو
تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
په منځنۍ سپو 2290 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
افغان شنونکي په افغانستان کې د پاکستان د رول پاړه د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس سرګوندو پاړه اختلاف لري او وایي چې د پاکستان رول باید هغه ته ویل دي چې د طالبانو سره مستقیمه خبرې کوي او د امریکا او طالبانو په اړیکو کې منځګړیتوب ته اړتیا نشته. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویس ویلي چې امریکا له طالبانو سره د باور د جوړولو په حال کې ده، خو ټینګار کړی چې واشنگټن به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو پر خوندي ځای بدل شي. ښاغلی ویس د روان کال د جون په روسیو کې د الکېدې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ دوه وړاندې د لومړي ځل لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتنې ته په اشاره ویلي چې دیو همکاران د طالبانو سره په ماسکیت د امریکا غږ دور د سنگ سره په ځنګړی مرکه کې ټام ویس د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا طالبانو سره په تعامل کې پاکستان منځګړیتوب ته اړتیا لري او کنه ویل چې امریکا له طالبانو سره تعامل لپاره د دریمګړي هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري، بلکې غواړي له طالبانو سره په مستقیم ډول په تماس کې وي. د دریم ملي حرکت په نوم د یو سیاسي حرکت مشر برایلی نصرتی وایي چې د ټام ویس سرګندونی په ځای سرګندونی دي.
ټام ویس یکی از بازیګرای بسیار اساسی
خغلی د ستویل ټام ویس په دې لوی لوبه کې یو د اساسي لوبغاړو څخه دی او خبرې په زیاده
اپشن باچا
خغلی د ستی په دې باور دی چې پاکستان تل د افغانستان په مسله کې د ګډه رول لوبولې دی. خغلی د ستی د ادارې مخې اوس افغانستان کې طالبان حکومت هم د پاکستان په مشوره د ګډه لوبه کې هم به کسر اړیکی پالي او هم د روسي او چین سره انډیوالي کوي. په ایران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات سیادر الله راغی په دې نظر دی چې پاکستان تل افغانستان په مسله کې سوړه خې سیاست لوبولې او امریکا هم ورته سیاست څخه کار اخیستی دی. دغه افغان ډیپلومات دی دا پر اساس پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې د تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د کار اخیستو او امریکا سره د نږدې اړیکو د لرلو تر څنګ د طالبانو، چین، ایران او روسیې سره هم نږدې همکاري ساتلې ده.
این مسائل همگی دست پاکستان را در رابطه
خغلی رغی ویل دغه مسلو د افغانستان پاره د پاکستان لاس یو سلن کړي او زه فکر کوم امریکا متحده ایالات د افغانستان پاره پر پاکستان خپل پخوانی اعتماد لاس ورکړي. د همدې لامل افغانستان د پاره د امریکا متحده ایالاتو سفارت له دوهې څخه فعالیت کوي. قطر په ځونو برخو کې د امریکا او طالبان ترمنځ د منځګړي رول لوبوي. دا ټول د خې چې د امریکا متحده ایالات پر پاکستان نور اعتماد نکړي. خود سیاسی چاره او کارپو تارک پر حاجی په دې اړه جلا نظر لري او چې طالبان حکومت او ټام ویس ترمنځ د تماسونو دوام سره سره د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ځانګړي استازي هیڅ کومه خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو د کارپو واشنگټن ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه روسي سفر اولته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره لیدو کاتو ته په اشاره وایي چې د پاکستان او امریکایي چارواکو په دغه لیدو کاتو کې د افغانستان مسله باندې خبرې شوې وي. نو دا افغانستان په مسله کې د خاغلی ویس له صلاحیت څخه پورته چارواکو د خکلتیا څرګندونه کوي.
پس ما باید بدانیم کې بعضی ډیپلومات
خاغلی پر هدي ویل تمدید عمل مونږ باید په دې پوه شو چې ځینې ډیپلوماتان ځینې خبرې کوي، خو په سیمه کې اوس د پاکستان اغیز ډیره زیاته شوې ده. پرونی نوم د بانکي خلل څخه پاک شو، باجو دوی وکړه شو چې ځانونه امریکا ته نږدې او زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په راتلونکي کې به مونږ په افغانستان کې د هغوی اغیز ولیدې شو.
سیرات مثبت باشه.
د افغانستان پخوانی رژیم په پاکستان باندې طالبان سره د ملاتړ تورونه لګ او پاکستان د تورنه تل رد همداشان په تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشت کې وخت طالبان د رسیدو وروسته د طالبان حکومت د پاکستان په ګډون د هیڅ کوم هیواد څخه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تیر میاشت پاکستان ته راځم ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د طالبانو په حکومت باندې تور ولګو چې افغانستان کې د سکدري د ډلو وسله وال ته پناه ورکړې ده، خو طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تورنه رد کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په پرله پسې ډول ویلي چې د نړۍ ټولو هیوادو سره پاړیکو کې یو متعدل سیاست څخه کار اخلي او نو غواړي چې د هیواد سره خپل اړیکې د بل هیواد په زیان تمام شي. پاکستان هم افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدو لپاره د طالبان حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل د دوام په اهمیت ټینګار کړی او نړیوال ټولنې د حکومت سره کار ته هڅولې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اعلان کړی چې پاکستان یې د هغو حسنه ایستلې دی چې تر زیاتې سار نه لاندې وو. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د اکتوبر په یوویشتمه په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې وروسته دغه پریکړه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د دوه ورځنۍ غونډې وروسته پرون په پاریس کې پاکستان د خړ لیست نه لری کو. پاکستان د 2018 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې وو. د دې ادارې مشر راجا کومار پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د دې لیست نه د وترلو لپاره ډیر کار کړی دی. د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر حنا ربانی خر چې په پاریس کې د دغه ادارې په غونډه کې ګډون کړی و هیله خولي چې د دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او د نړۍ سره به اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي.
I think I have said this before. This is da
wa kand Pakistan la para haga she bada che his caribbean li dil gwaru aw zo fikr kawm che le dinas da shwi dar suna da di che Pakistan da simi le para pi aw ulgo badal shwi le mung de FATF tulis parakhteni pura kri di mung gwaru dar ta las kru che da bia unishi aw zo fikr kawm che pa hara kacha prakh siyasi mlatar aw shmantya maujuda da.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ته د پریکړې هرکلی کړی دی. د اقتصاد پوهانو په وینا د خړ لیست نه د وترو مطلب دا دی چې پاکستان به نور د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې د زیاتې سارنې لاندې نه وي.
Well, on the overall economy, I don't think there's going to be a significant...
دا به ټول ټول اقتصاد باندې له پام وړ اغیز ولري. اقتصاد سخت خراب شوی دی. خدا کولی شي چې په نړیواله توګه د پاکستان انزور ښه کړي. په ځانګړې توګه وروستي وضعیت ته په پام کې نیولو سره دغه بدلون به یو څه مثبت اغیز وکړي. د کریډیټ درجه بندي ادارو لکه موډیز او فچ د پاکستان درجه ټیټه کړې ده. نو دغه به ښه شي. دا په پاکستان کې د احتمالي بهرنۍ مستقیمې پانګونې لامل کېدای شي. خو د دې پرته زه فکر نه کوم چې د هیواد په اقتصاد کې به کوم مهم بدلون راشي.
د پرمختګ د پاکستان د حکومت ترڅنګ کاروباري خلک هم خوشاله کړي دي.
پاکستان جو ہے
گریل زموږ د ونډو بازار به وته وکړي. د پاکستان نړیوال اړې کې به شي له بهر څخه د اسارو راتګ به زیات شي. د اف ای ٹی ایف پریکړې د دې لامل کېږي چې د ونډو بازار نکته کېږي.
اف ای ٹی ایف د متحده ایالاتو په ګډون و ډیر شګړی هوادونه لري. په دې برسېره د دوه سیمه ییزې ډلې د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسن هم لري. اوس مهال یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. نظرانی سوسی امریکا غږ واشنگټن. سپینی خبرونه
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا وريدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو خوري د امریکا غا غشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اسرائیل ولست نومبر په لومړۍ نیټه د هیواد د سیم د ټاکلو لپاره انتخاباتو کې رائے ورکوي. دا د کال 2019 نه را په دې خوا پنځم ځل دی چې د اسرائیل د صدر اعظم لپاره انتخابات کیږي. د نظر پښتنو په اساس ویل کیږي چې پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به یو ځل بیا د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې بریالي شي. نور حال په دې رپورت کې.
د تیرو څو اونۍ راهیسې په بیت المقدس کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج اوج ته رسېدلی دی. د اسرائیلو پولیس د کانو اورونکو عربیانو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو له قراره شی اړخ افراطي اسرائیلي مشر اتامر بن ګوبر توپانچه په لاس کې لیدل سوی. نوموړی په اسرائیلي دولت رخ کوي چې د یهودو ژوند ته دی ارزښت ورکړي او پولیس دی پریږدي چې په عربو دازی وکړي. د بن ګوویر ګوند چې د یهودو واک ګوند یادیږي د نومبر په انتخاباتو کې د دوو نورو شی اړخو ګوندونو سره برخه اخلي. همدا بن ګوویر کولی سي چې پخوانی صدر اعظم نتنیاهو سره بیا واک ته رسیدو کې مرسته وکړي.
زه غواړم چې بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو صدر اعظم شي او زه ورسره کابینه کې اوسم. زه غواړم چې حکومت ښه اړخ ته مایل کړم، داسې اړخ ته چې یو ریښتونی لوری واوسي او د اسرائیلو د حقه حقوقو ساتنه وکړي.
بن گوویر د اسرائیلو د یو پخوانی سیاستمدار میر کاهن په پل روان دی او هدف یې د اسرائیلو څخه د عربو وګړو استل دی. د کاهن ګوند په اسرائیلو او امریکا کې د تروریستي ډلې په نوم غیر قانوني بلل سوی. په خپله بن گوویر هم څو ځله د نسلي تعصب په کړنو تورن سوی.
د اسرائیلو کیڼ اړخو ډلو د بن گوویر شهرت ته صدمه رسولې ده. د هغه په اړه زیاتره خبرونه دروغ دي. که تاسو د هغه وروستۍ څرګندونې واورئ نو پوه بشئ چې هغه د عربو د ویستلو په اړه هیڅ دریځ نه لري.
دلته په امریکا کې هم امریکایي سیاستمداران او امریکایي یهودان دا تشویش لري که چیرې بن گوویر د اسرائیلو د حکومت برخه سوه نو دا به امریکا ادارې او د امریکایي یهودو دپاره د اندېښنې وړ وي.
د امریکا او اسرائیلو د اړیکو اساس زموږ دیموکراتیک ارزښتونه دي، هغه ارزښتونه چې د امریکا د اساسي قانون بنیاد بلل کیږي. او اسرائیلو کې د بن گوویر غوندې کسانو واک ته رسیدل دې مفکورې ته صدمه رسوي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي دا ګڼي چې د بن گوویر واک ته رسیدل په اسرائیلو کې د دیموکراسۍ مرګ دی، خو ځینو نور بیا وایي چې اسرائیل د دیموکراسۍ قوي اساس لري او په تیرو څلورو کلونو کې پنځم ځل ټاکنو دا ثابته کړې چې دوی د ولس په رایو جوړ نظام غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
برتانی کې د افغان صحی کارګرانو ټولنه وایي چې دوی هیواد ته راغلي افغانانو کې تر 50% ډېرې رواني ناروغۍ لري. دا څرګندونې دوی د اکتوبر په 13 نیټه د لندن په کینګز کالج کې د افغان کډوالو د رواني ناروغۍ په باب یو سیمینار کې کړې دي. قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورټ را لېږلې.
د لندن کینګز کالج په دې تالار کې د غونډې ډیری برخوالو ویل چې د افغانستان څخه باندې څلور لسیزې جګړې په هغه هیواد کې دننه او د باندې د افغانانو پر رواني او نفسیاتي صحت چې څومره ژور اغیز کړی په هغه مر پیمانه یې تشخیص او درملنه نه کیږي.
د افغانانو کې د هغه چې رواني مرضونه ډېر زیات دي، په دې کې ټول هغه چې دي د تشویش ژور تشویش ډپرشن چې ورته وایي، خو په اکثره په افغانانو کې چې دي په ښځو کې دغه ډېر زیات دي د ډپرشن او تشویش ژور ده. د دې هم ډېر وجوهات دي، یو دا چې افغانستان کې حالات هم ډېر زیات خراب ده، اقتصادي مسلې دي، کورونو کې مشکلاتونه وي، نو دا په کې ډېر زیات دي په ښځو کې خاصکر او په هر عمر کې دا راتلی شي. خو د دې علاج څه شی ده؟ علاج دا ده چې اول په دې باندې پوه شي چې دا څه شی ده او د دې لپاره حکومت د ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نننی سیمینار د افغانانو رواني ناروغۍ په برخه کې د یوې لارلیکې پرانیست غونډه وه چې څنګه په جدي توګه د غستونزه د برتانیا دولتي ارګانونو ته ورسوي.
نو هغه افغانان چې دلته راځي د رواني ستونزو سره مخامخ دي یا مخامخ کیږي، نو زمونږ ټولنه نه یوازې چې دوی ته هغه انفرادي شکل سره خدمات ارزه کوي چې دوی کله کوم ستونزه مخ شي زمونږ ډاکټران سره تماس نیسي، همدارنګه موږ د پالیسۍ په لیول باندې چې موږ ته د حکومت په ستمه دوی سره چیک کولای شو، نو موږ د دوه کلو رئیس په یو مینټل هیلت ګاید باندې کار وکړو. د کینګز کالج سره همدارنګه دوه نورې افغاني ټولنې چې دلته راجستر دي او دا ګاید چې نن تاسو راغلي وای دغه نن دغه افتتاح و. نو دویم پړاو دا دی چې دغه ګاید یا رهنمو یا تګلاره
د برتانیا هیواد له قانون او کلتور سره د نابلدتیا ترڅنګ بل لوی ستونزه دا ده چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ لپاره ډاکټر ته ځان نشي چې دا یې د قضیې بهیر هم خندنی کوي.
یو څه چې موږ ډیر لرو صاحب هغه دا چې ډیرو کسونو کې موږ رپورټ لرو د ډاکټر نه یا د سایکایټریست نه چې کوم پازیټیو سایکایټریست رلیونټ کوي. نور مشه ده دغه لږ زمونږ کار ستونزمن کوي، د خلکو دفاع کولو قضیه ضعیفه کیږي چون چې شواهد کمی د ډاکټر یا رپورټ کمی.
دغه کیسه موږ سوز زیری او دوزه د کسبان شته دی چې امید دی چې دوی په دغه باندې غور وکړي او رپورټ ولیکي بازي کې څه څه توانایي او دغه لري او کومه سره وکړي.
د غونډي برخوالو پاند رواني ناروغي د ډاکټر له درملنې سره سره ټولنیزي درملنې ته هم اړتیا لري.
خوشبختانه یو ځای ما آماده ساختیم چې یو کتابخانه افغاني که با خیر و خوبی در اونجا پروگرامای می داشته باشیم که زیادتر راجع به افغانستان مردم آگاهی پیدا کنن، اونجا بیاین مثلا کتابای افغانی را بخوانن، یکدیگر ملاقات کنن، به اسلام ببینن، یکدیگر صحبت کنن.
په بریتانیا کې میشته افغان کډوال د دوی د شمیر لمخې همره کلتوري مرکزونه نه لري چې پکې دوی بڑاس وباسي، کیسې او اتړونه وکړي او د خپلې شی روغتیا لپاره خپل کلتور پکې ژوندۍ وساتي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، لندن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
د کانګرس یو شمیر جمهوری غوښتونکي غړي یوکراین ته د امریکا د مرستې د اندازې څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راولي. دوی استدلال کوي چې د اقتصاد رکود احتمال او د چین لخوا متوجه امنیتي اندېښنو ته په کتو سره باید د دغو مرستو زیات نظارت وشي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
اوکراینیان د هیواد په پلازمینی کیف او نورو ښارونو کې د روسانو د ډرون او توغندیو د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي. په وروستیو بریدونو کې د دغه هیواد ملکی تاسیسات په نښه شوي دي.
زموږ خلک هر ورځ مري، هر ورځ موږ په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ د دفاع لپاره جنګیږو. تاسو وینئ چې هر ورځ پر موږ د توغندیو او قوانونو بریدونه کیږي، کورونه مو نړیږي او خلک مو وژل کیږي. تاسو باید مرسته کم نه کړئ، بلکې زیاته یې کړئ.
د اوکراین د خلکو د خدمتګار حاکم ګوند مشري اولینا شوالیک امریکا غږ ته ویلي دي چې اوکراینیان د نومبر په میاشت کې د کانګرس د غړو ټاکنو ته چې ښایي دیموکرات ګوند په کانګرس کې خپل نازک اکثریت پکې وویلي له نږدې څاري. کچيري جمهوري غوښتونکي بریالي سي، د استازو مجلس ښایي کیف ته د مرستې د ورکولو مخالفت وکړي. د سې شنبه په ورځ د استازو د مجلس د اقلیت مشر کیون میکارټي د پنجبال نیوز خبری شبکې ته وویل چې د اقتصادي رکود ظهور ته په کتو سره امریکایان نه غواړي چې اوکراین ته د مرستو سپین چک ورکړي. نورو جمهور غوښتونکو غړو هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د چین په پوځي غښتلتیا باندې ډیر تمرکز وکړي.
We will continue to work with Congress.
مونږه کانګرس سره په ګډه په دغه هڅو باندې د کیدونکو خبرو نظارت ته دوام ورکړو او له اوکرين سره به مرستې تر هغه وخت چې ضرورت وي جاری وساتو. مونږ زړورو اوکرينیانو ته چې هر ورځ د خپل ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره جنګیږي په خپل کړې ژمنې ولاړ یو.
شنونکي په دې باندې چې په جمهور غوښتونکو ګوند کې د منځوي توپ تمایلاتو ته په کتو سره ځینې خلک اندېښمن دي چې له اوکراین سره مرستې په تیره بیا بشري او اقتصادي مرستې به ښایي کمی شي، خو د امریکا د پوځي مرستو په هکله تشویش لږ دی.
If you think about the interest on the right,
کچیره په خيار خو کې په ټولي ځډول د امریکا له پوزي صنعتي ماشين څخه د ملاتړ د علاقه پاکله فکر وشي، د پښتنه رامنځته کیږي چې د اوکرين او د ناتو په ختیځه پوله کې د میشتو اروپאי هیوادونو تر ټولو زیات اړتیا څه ده. د غړتیا د ډول ډول وسلو د سیستمونو ده، له مهماتو نه نیولې د آی مارس او درونونو په شان د وسلو تر پیچلو سیستمونو پورې. د اروپایي هیوادونو دفاعي بودجه هم له ټاکلې حد څخه زیاته شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د 2 میلیارد ډالر مرستو اعلان کړی ده چې 12 میلیارد یوازې پوزي مرستې دي او د فبروري له میاشتې راهیسې پیل شوې دي. د مه په میاشت کې کانګرس د 3 میلیارډو نورو پوځي او بشري مرستو منځوري هم ورکړه چې یو شمیر جمهور غوښتونکو په خلاف رایا ورکړې و. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
روغتیاي چارواکي وايي لا هم په میدان ورتک ولایت کې د ګزړن ضد واکسین د بشپړ تطبیق لپاره عامه پوهاوی ته اړتیا شته. یو شمیر کورنۍ په دې باور دي چې واکسین به ماشومانو د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په میدان ورتک ولایت کې روغتیاي چارواکي وايي چې اوس هم عامه پوهاوی ته د ولایت کې اړتیا شته، ځکه اوس هم یاد ولایت کې یو شمیر کورنۍ شتون لري چې نه غواړي خپل ماشومانو ته د ګوزان زید ساس کې تربیخ کړي. د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک الله زیراک له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دوی روغتیایي ټیمونه پوره هڅه کوي چې یاد ولایت کې د 50 کلو ټولو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان زید ساس کې ورسوي، خو بیا هم یو شمیر کورنۍ شته چې د دوی د کار په وړاندې خنډ ګرځي او نه پرېږدي چې صحي رضاکاران یې ماشومان واکسین کړي.
نیو اندازه خلک شته چې لا تر اوسه په زړه نظر او زړه عقیده او زړه نظر باندې دي. البته امکان لري که یو فیصد خلک د وسیله تر اوسه هم شته، یو 2% امکان لري چې دغه خلک پیدا شي دی واکسین ممانعت وکړي او خپل بچو ته د پولیو واکسین تطبیق مخنیوي وکړي. دا ساحه شته او تانوس هم اما په هوی ته ضرورت شته دی چې اما په هوی زیات شي ورته کم اندازه خلک چې ممانعت کوي دغه هم مشکل حل شي.
ګلغوټۍ چې د درو ماشومانو مور ده او د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي چې تر اوسه یو ماشوم ته یې د ګوزان ضد واکسین نه دی ورکړی، ځکه خاوند یې له واکسین سره مخالفت کوي او وایي چې دا واکسین حرام دی.
د مانم ګلغوټۍ د زدرې دانې وړل لرم چې هغه ته مې تر اوسه پورې بیخي واکسین نه دی ورکړی، ځکه چې مو خاوند د دې واکسین نه بعد اوړي او وایي چې دا واکسین چې دی آرام دی او موږ په خپل د دې واکسین په فایده ډیر اوریدلې دي. کله چې واکسین اتران د مو دروازې شاته رسي مو خوانه غیز وبیوي وای ما ورکوه.
دینی عالم قاری احمد ګل حنیفی له هغو خلکو چې د دې واکسین له تطبیق سره مخالفت کوي وایي چې ګوزان ضد واکسین یو حلال واکسین دی او باید ضرور ماشومانو ته تطبیق شي. هغه په نورو دینی عالمانو باندې هم غږ کوي چې د منبر لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دوی هم خپلو ماشومانو ته د ګوزان ضد ساس کې ورکړي.
الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو او پوه شو هغه شی چې د موږ په ګټه او په فایده وي باید هغه ترسره کړو. د پولیو واکسین چې دی هغه ګټه لري او باید موږ د خپل ماشومانو ته چې 50 کاله لاندې عمر کوي هغو ته باید واکسین ورکړو او د ما پیام هغه مشرانو او ملایانو ته دادی چې د خپل په مساجدو کې خلکو ته په منبر کې وایي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي او واکسین چې دی یو حلال شی دی او په ټوله نړۍ کې حلال شی بڼل شوی او حرام شی نه دی.
روغتیا پالان وایي د ځینې کورنیو لخوا د واکسین انکار هغه ستونزه ده چې له امله یې تر اوسه په افغانستان کې ګوزان له منځه نه دی تللی او د ماشومان روغتیا ګواښوي. مریم صفی، امریکا غږ آشنا راډیو، میدان وردګ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اورئ.